महीने के तब السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د اختر په دوه ورځو کې چې باندې درې سوه طالب زندانیان آزاد شوي خدا هغه زندانیان نه دي چې طالبانو یې حکومت ته نمونه ورکړي د افغانستان دولت وایي د داعش ډلې وسلوال د دوی تر څار لاندې دي دغلته پرون د دوی د خراسان څانګې استخباراتي مشر هم ووژل شو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس موده ممکن اوږده شي د مازدیګرنی یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي مخکې لیدې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو احمد تکلی وړاندې کوي
افغان حکومت وایي چې درې سوه اوولس نور طالب بندیان هم په تیرو دو ورځو کې خوشي کړي دي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو په اړه د څیړنې لپاره د افغان حکومت یو پلاوی کندهار ته تللی او د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې چې ویل کېږي بوکو حرام ډلې کړی لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي السلام علیکم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته افغان حکومت د نورو درې سوه اوولس طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزي زندان او د ځینو نورو ولایتونو له زندانونو خوشي شوي له دې سره د چارواکو په وینا د خوشي شویو طالب بندیانو شمیر څلور زره نهه سوه څوارلسو ته ورسېد وروسته له دې چې د څلور سوه طالب بندیانو د خوشي کولو مسله لانجمنه شوه ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې اړه د پریکړې لپاره به مشورتي لویه جرګه راوبولي د ملي امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې دا بندیان د څلور سوه خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي
هغه څلور سوه بندیان چې قانونا د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري داغه د لپاره به لکه څنګه چې ولسمشر وویلې مشورتي لویه جرګه به راغوښتل کیږي او یا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته
د ملي امنیت شورا وایي حکومت درې سوه اوولس بندیان د ښه نیت اورکم او د سولې د مخامخ خبرو د ژر تر ژره پیل په نیت خوشې کړي دي د دې اقدام په غبرګون کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو خلاصون ښه اقدام دی او د سولې د پروسې لپاره ښه فضا رامنځته کوي خو دی زیاتوي چې د خبرو د پیل لپاره د هغو څلور سوه بندیانو خوشې کول چې حکومت یې تر اوسه له خوشې کولو ډډه کړې ده اړین دي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څیړنې لپاره یو جګپړی پلاوی کندهار ته تللی دی د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې وویل چې پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څیړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه په خبر پاڼه کې د دې نښتې د پیل پړه پر پاکستاني پوځیانو اچول شوې د خبر پاڼې له مخې په پلاوی کې د بهرنیو چارو دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت او یو شمیر نورو ادارو استازي شامل دي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان شول له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د لاسي بم په برید کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي امنیتي چارواکو د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون د شمال په لرې پرته سیمه موزوګو کې د دې برید پړه پر بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې اچولې ده د سیمې ښاروال ویلي دي چې مشکوکو وسلوالو نن یک شنبه په کمپ کې دننه د کډوالو یوې غونډې ته لاسي بمونه ورواچول هغه زیاتوي چې په دې برید کې دیارلس کسان وژل شوي خو رویټرز خبري اژانس د امنیتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې دوه نور کسان وروسته مړه شوي په تیره یوه لسیزه کې په لویدیځ افریقا کې د بوکو حرام ډیرای حمله په نایجیریا کې پیښې شوی. د حملو شاوخوا 10,000 کسان وژلی دي او د نایجیریا، کامرون، چاد او نایجر ډیر وګړي د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي. بوکو حرام ډلې ته د نړیوالو پاملرنه وروسته له هغه واوښته چې په 2014 کال کې د یو ښوونځي 206 زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دې ډلې شاوخوا 100 نجونې له حمله درک دي او د راپورونو له مخې ځینې یې مړې شوي. ایرانی چارواکی وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر یې نیولی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شرمهدی د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي، خو ادعا شوې ده چې شرمه د وسلوالو او ورانکارو حملو لارښوونه له امریکا کوله او په ایران کې نیول شوی دی. د ایران د استخباراتو وزارت همداراز ادعا کوي چې ځواکونو یې په وروستیو کلونو کې د خمیني د مقبرې په ګډون په ځینو ځایونو کې د دې ډلې ځینې بمي بریدونه ناکام کړي. د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ماښام په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو استخباراتي ادارو د جمشید شرمه ملاتړ کاو او متحده عربي اماراتو د عربي نړۍ لومړنی اټومي برېښنا کوټ پرانست او رسمن د هغو 150 هیوادونو په قطار کې ودرېد چې اټومي برېښنا لري. د دوبای امیر محمد بن راشد المکتوم پرون شنبه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې برېښنا کوټ بشپړ شوی او په ازمیښتي ډول برېښنا ترې اخیستل شوې. د متحده عربي اماراتو برکا برېښنا کوټ 4 ریکټرونه لري او 15,600 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دولت تازه د طالبانو څخه باندې 300 زندانیان پریخي، خو دا هغه زندانیان نه دي چې پر خوشکې دوی لانجې راولاړي شوي.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت خلاصون نه لري، داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر وویل مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي. بیا هم یو
دفاع وزارت وایي پردایشه د فعالیت کړي تنګ کړي خو کتونکي شک پر لري.
ما فقیده د داعش د منځورل په دون سادهګي هم نه تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د غلطه د داعش د خراسان څنګه استخباراتي مسؤل ووجل شو. د اوربان په فضا کې د اختر رنگونه تازه و. ننګرهاریانو له خار لری سیمه ته مخه کړې و.
ننګرهار کې هر ورځ اختر ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ممکن د کورونا او بعد د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي د ورکو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت د لوی اختر په دوه ورځو کې د طالبانو 312 بندیان له خپلو زندانونو خوشې کړل، خو دا هغه زندانیان نه دي چې خوشې کېدلې لانجمن شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سره د دوی لخوا د ټولو خوشې شوو طالب بندیانو شمیر 4,914 ته ورسید. افغان حکومت ویلي چې دا طالب بندیان د ښه نیت او د سولې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل په هدف خوشې کړي. تفصیل له کابله د ډیوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه هیواد د ولسمشر د دستور لمخې به د حکومت لخوا 15,000 طالب بندیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د لوی اختر په دوه ورځو کې 312 طالب بندیان له حکومتي زندانونو خوشی شوي او دا لړۍ به جاري وساتل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو 312 تنو نویو خوشی شویو بندیانو کې له هغو 400 زندانیان چې د حکومت لخوا خطرناک بلل شوي څوک نه دي شامل.
هغه 400 بندیان چې قانون د افغانستان حکومت صلاحیت د خلاصون نه لري، داغه لپاره بلک څنګه چې ولسمشر وویل مشورتي جرګه برا غوښتل کیږي. بیا هم یو خاص میکانیزم به جوړیږي ورته.
افغان حکومت ویلی چې سلور زره او شپک سو طالب بندیان له اختر مخکې خوشی شوی وو چې د نویو بندیانو په خوشی کولو سره یې ټول شمیر سلور زره او نه سو څوارلسو تنو ته ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې 1500 نور طالب بندیان به د ښه نیت په مخه خوشی کړي. خدای هم ویلی چې د سلور سو خطرناکو طالب بندیانو په اړه به لویه جرګه پریکړه کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې د طالب بندیانو خوشی کول د سولې بهیر لپاره مهم ګام یاد کړی، خو ټینګار یې کړی چې د امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دوی پاتې څلور سوه بندیان هم خوشی شي. طالبانو بیا مخکې ویلي چې د دوی لخوا دغه بهیر بشپړ شوی او څه د پاسه زر حکومتي بندیان یې خوشي کړي دي. دغې ډلې له عرفې یوه ورځ مخکې د لوی اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت له لورې یې هرکلی وشو، او حکومت هم وویل چې په دغو ورځو کې اوربند ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وایي د اوربند دوام د ټولو افغانانو غوښتنه ده او طالبان باید دې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
در حال حاضر هم کار جریان داره تا
آتش بس دوام. هغه وایي اوس مهال کار جریان لري چې په هیواد کې دوامداره اوربند ټینګ شي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مناسبه او ډاډه فضا رامنځته شي. له طالبانو د افغان حکومت او خلکو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی او جګړه ختمه کړي. د اختر درې ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان په ملي او نړیواله کچه له هر کلي سره مخ شوی دی، که څه هم د بند په ورځو کې په یو شمېر سیمو کې د امنیتي پیښو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي، خو د پلازمینې کابل او ولایتونو اوسیدونکي وایي چې نور د بریدونو، نښتو او چاودنو زغم نه لري او د اختر ورځو اوربند باید وغځیږي. هغه غوښتنه چې تر اوسه یې طالبانو د منلو او نه منلو په اړه څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم راځو د افغانستان یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه چې خبر یې پرون د افغانستان چارواکو وویل چې دغلته یې د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي رئیس اسدالله په نوم یو کس وژلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې غړي د دوی تر څار لاندې دي. د اسدالله اورکزي وژل کېدل دوی د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه یادوي او وایي چې پر داعش یې د فعالیت کړۍ تنګه کړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د داعش په وړاندې مبارزه لکه څنګه چې حکومت وایي دومره هم اسانه نه ده. تفصیل یې بیا هم د ډیوی نادر په راپور کې.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی وژلی، اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په دغه هیواد کې ماته خوړلې. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې پاتې غړي د دوی تر سر لاندې دي.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خوړله.
په ټوله کې افغانستان کې داعش شما ته خړلې. په روسي او کال کې ډېرې سنگرونه په ځنګړي ډول ختیس کې تخریب شول. ډېر مهم او کلیدي کسانی ونیول شول یا وشل شول. له زرو زیات جنگلي د خپل کورنۍ سره افغان حکومت ته تسلیم شول. د داعش ډلې پاتې کسان مهم تر څار لاندې دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړی د پاکستان د اورکزیو اجنسی د داخل سیمې اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې نوموړی د داعش ډلې یو ډیر خطرناک او مهم کس بلل شوی او ویلی دی چې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤل و. که څه هم د ملي امنیت ریاست د دغو عملیاتو د ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار ولایت د مقام دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په جلال آباد کې په مولوی خالص کالونی کې د ملي امنیت د ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو ادعا کوي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغې ډلې د څو لویو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پر ځان منلی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د ثور په 23مه د کابل د برچي سیمې په ملي سلبسریز روغتون باندې په ډله ییز برید کې 22 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل و. د دې ترڅنګ د داعش ډلې وروستیو څو میاشتو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ماین چاودنو له لارې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله چې په ترڅ کې یې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دوه کارکوونکي هم ووژل شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بیا وایي داعش ډله نه ده ختمه شوې او برعکس بریدونه یې زیات شوي. د دې کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډله په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جلب و جذب لري.
داعش پلان هم فعالیت لري په اوس هغه ولایتونو کې چې د دوی نفوس کم و هغو کې هم دوی جلب و جذب دي او جلب و جذب روان دي. او ما درته وویل چې دا په داخلي جنګ په دې اتباعو او یا په د ملي امنیت په مسایلو پورې اړه نه لري تر څو چې د دوی هغه دونران چې دوی تنویلوي چې هغه د دوی د نفوس څخه لاس وانخلي او د دوی پر دوی باندې د سرمایه ګذارۍ نه لاس وانخلي تر هغو به همدا جنګ وي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په داسې حال کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د استخباراتو د مشر اسدالله اورکزي د وژلو خبر ورکوي چې دغه ادارې څه موده مخکې د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر اسلم فاروقي او دوه نور مهم غړي د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې ونیول. ملي امنیت ریاست هغه مهال په خپله خبر پاڼه کې ویلي و چې له اسلم فاروقي سره یو ځای بنگلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم نیولی دي.
و مو ریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي او دوی پرې د فعالیت کړي تنګ کړي. بلورته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه کولای شي چې د داعش ډلې سربیره ټول مخالف ډلې ماتې کړي. دا خبره د امنیتي چارو شنونکي باری عارض ازادي راډیو ته وکړه. افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو مو همکار ډیوین نادر د امنیتي چارو شنونکي باری عارض سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغې ډلې په وړاندې د حکومت عملیات څومره مؤثر دي.
زما په عقیده د داعش د منځه وړل په دونه سادګي هم نه ترسره کېږي. اوس داسې چې دوی په افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په څو ولایاتو کې فعال دي او ځینې تروریستي پیښې هم حتی په کابل کې رامنځته کړلې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د صلح اساس او د تروریستي باندو د منځه څخه وړل صرف او صرف د طالب او افغان حکومت په منځ کې روغ جوړه رامنځته کولای شي. دا داعش فعالیتونه تر څو چې طالبانو د افغان حکومت سره سوله نه وي کړې دا به دوام لري، ځکه د طالبانو جګړه د حکومت او امریکا په وړاندې دا زمینه مساعده کړې ده چې ځینې تروریستي ډلې بغیر له داعش څخه هم فعالیت
وکړي. ارسه به یو بل مسله غدا چې ضیا الرحمن مشهور پاسدلا اورکزی دا هم د پاکستان دی او د دې ترڅنګ د نوړان د کوم کسان چې ونیول شول د دایشت ډلی ډیر مهم کسان هغه هم د پاکستانو دا څه یو ارتباط کېدای شي چې دوی د هغې خوا دی فعالیت دلته کوي او بل اخر دوی وژل کیږي یعنی ول کیږي او دا جګړه لا هم دوام لري؟
بدبختانه افغانستان ته تیرو کلونو کې هر ستونزه چې د تروریزم په ارتباط باندې پیښه سوې ده هغه د پاکستان د لارې څخه رامنځته سوې ده. پاکستان د افغانستان سره د ډیر وخت څخه عمده دښمنی لري او پر دغه بنسټ باندې ډیر تروریستي ګروپونه و افغانستان ته لار ورکړې ده چې راسي، لکه المجاهدین او نه پوهېږم سپاهي صحابه او نور داسې تروریستي ډلې چې زما ته اوس د سټین نومونه په ذهن کې نه راځي. او داعش یو د هغه پروژو څخه دی چې د پاکستان د طریقه څخه افغانستان ته داعش د فضا نه دی رالوېدلی، د تاجکستان او ایران او ازبکستان د لارې څخه نه دی راغلي، دا فقط او فقط ټول د پاکستان د طریق راغلي. او شک نسته چې دا د یو منظم برنامه په پایله کې رامنځته شوی دی او د پاکستان حکومت نشي کولای چې د دې څخه انکار وکړي چې دغه پروژه سره مرسته کړې ده.
د سیاسي او امنیتی چارو کارپو باری عارض و چې د داعش پر فعالیتونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو ګډ پلاوی نن کندهار ته تللی ترڅو په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه تحقیقات وکړي. بلخو هغه کسان چې په دغې جګړه کې ټپیان شوي او یا یې هم کورونه زیانمن شوي د حکومت پاملرنه غواړي. صادق رښتینی پرې له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار مرستیال والی اجا غلالی دستګیری وایي د افغانستان د امنیتي ادارو یو ګډ پلاوی نن یکشنبه کندهار ته راغلی ترڅو په سپین بولدک کې د پنجشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوې جګړې په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی دستګیری وایي چې پلاوی به د اړتیا په صورت کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په صفري نقطه کې د پاکستاني لوري سره هم وګوري.
پلاوی د امنیت شورا مشري باندې د دفاع وزارت او داخله وزارت او خارجه وزارت او ملي امنیت دغه څه ګډ پلاوی هتر غلي دي. اوس د والي څخه مشري د کندهار د ولایتي ادارې ګډو څو مسؤلینو سره په مجلس کې دي معلومات پلټنه کوي. د هغه وروسته بیا پکسیې ته به ځي او بیا به د هغه وروسته د قضیې د تحقیقاتو خوږو مشکلاتو او دا خطر راغلي.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې د ډیورین فرد کرښه د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. بلخوا د سپین بولدک د جګړې قربانیان د حکومت پاملرنه غواړي. شامیر او عبدالله چې د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ګولیو کورونه نړېدلي او د کورنۍ غړي وژل شوي او ټپیان شوي د حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
دا هغه د سې ټوپونه را غوړولې هغه په کورو کې مشه ټوپونه جنگو ټکانو دی راولارسي او په کور کې ټوپونه لري نه او غره په خاري کې دی او د اختر شپه هغه یو مور مو په کور باندې و چې هغه راولارسي هغه په خونه نه استلی هغه د سې ټوپ راغلی په خونه کې مشه دی بل هم سایګان شاخو کورونه په کې مش په کور کې لایو مشه په لاته درې درې خلور خلور باندې مشه دی
ډاکټرانو کتلې پاسمانه کړی نور والله د دوز درته سره سره څنګه ستنه ولا لدا سې دونه دتون رئیس مستر و کوم سره شو وسنه ډاکټرانو په ځای ته وانهستی د خپل کندهار ولایت کې مستر شو کې نه جوړ کړ.
د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه د تیر پنځشنبه په ماښام وروسته لا غرامست سوچي. د بولدک او چمن ترمنځ سلګونو ایثار مسافرو د پاکستان په تاسیسات هجوم ورول. دا جګړه چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ په نتیجه کې 15 ملکی افغانان ووژل شو او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو نن یکشنبه د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه په یو طرفه ډول خلاصه کړي او په پاکستان کې بند پاته مسافرو ته افغانستان ته دا وشتو اجازه ورکړي. د کندهار چارواکي وایي تر اوسه نه د معلومه چې پاکستان به له افغانستان څخه دغه هیواد ته تلونکو مسافرو ته څه وخت د تګ اجازه ورکړي.
ننګرهار کې د اختر ورځو کې خلک د ښار د تفریح ځایونو پر ځای اوس لری پرتو ولسوالیو ته د ساتیرۍ په مخه ورځي. چارواکي لامل د پخوا پرتله لری پرتو سیمو کې د امنیتي وضعیت خواله یادوي. ننګرهار کې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې میله ځایونه او تفریح پارکونه تړلې وو، خو په دغه اختر کې دغه میله ځایونه خلاص وو چې یو ته یې زموږ همکار سهرګل امیرزی سرور ښکاره کړی.
ننګرهار کې هر ورځ اختر دی
په ننګرهار کې د اختر میلې له خار لورو پرتو کلو تکړه کړی ده. ډیر ځوانانو اوس د اختر د منځنې په خاطر له خار لری ډله ډله کلیو ته د میلو لپاره ځي او ساتیری کوي. دوی وایي د پخوا په پرتله د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شوی او له همدې امله د ننګرهار لری پرتو ولسوالیو ته د خپلو ملګرو سره د تفریح لپاره وځي. دوی زیاتوي د ښار له شور ماشوره ستړي شوي او له همدې امله ډیر کله په ولسوالیو کې د ځوانانو ترمنځ مشاعرې جوړیږي او محلي موسیقي هم د بنډاري و برخه وي.
تا
ساحل هلال می وطن د ننګرهار ولایت سیدون کې له خار له پارکونو لدی زینو ډډه کوي او دی واغ اطرافونو سیمو ته ځي چې هغه امن په لحاظ باندې دومره پرام نه لري. میوزیل ته میلې جوړوي او د محلي موسیقۍ نه خوند اخلي.
هغه کومې ښکلاګانې سیمې چې د ولسوالیو کې دي هغې ته په ډاډه زړه باندې د چکر سیالان راتللی شي، هلته بنډارونه جوړوي. د پخوا په پرتله په ولسوالیو کې امنیت ډېر ښه شوی دی.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې اوس مهال د دې ولایت 21 ولسوالۍ امن شوي او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه دغه ولسوالیو ته سفر وکړي. ځوانان هم په ښار سربیره لرو پرتو سیمو ته د تفریح په موخه تګ راتګ مهم بولي او وایي ولسوالیو ته د ښاري اوسیدونکو تګ راتګ به د ځوانانو ترمنځ نه یوازې یووالی رامنځته کړي، بلکې د فکري بدلون لپاره یې هم مهم ګام بولي.
یو ښه ځانګړنه دا هم بولم چې د ښار ملګري د ولسوالیو سره اجتماعي خوی پیدا کولی شي، د ملي یووالی او ملي وحدت رامنځته کولی شي. دا هم یو ښه ځانګړنه بولی شم.
دا د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل هغه لرې پرتې ولسوالۍ وګوري، هلته د خلکو دود دستور کلتور وګوري چې دوی څه ډول دود دستور او کلتور لري.
و مریدل چې په ننګرهار کې سږ کال د ځوانانو ډېرې ډېرې ډلې په لرو پرتو سیمو ورماتې شوي او هلته یې د اختر میلې لمانځلې دي. اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو او هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي ښایي د کرونا ویروس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. که څه هم په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس د پیښو کمیدو راپورونه ورکول شوي، خو په ځینو نورو هغو کې د دې وبا د بیا راستنېدو ویره کیږي. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسوس وویل په نړۍ کې به د کورونا وبا اغیزې د اوږدمهالې مودې لپاره محسوسې وي. د گیبریسوس په وینا کورونا وبا چې د دې پیړۍ له عمده روغتیایي بحرانونو ګڼل کیږي، اغیزې به یې د څو لسیزو لپاره احساسي. د کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو له کبله د هیوادونو اقتصادونه له رکود سره مخامخ او په لسګونو میلیونو کسان وزګار سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون او 8 لک اوښتی، خو له دې جملې تر 1 میلیون ډیر کسان روغ سوي. دغه راز په کورونا ویروس په نړۍ کې د مړو شمیر تر 6 لک 15 اتیا زرو زیات سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس اخته سوي، چې شمیر یې تر 4 میلیون او 6 لک اوښتی او د مړو شمیر پکې تر 1 لک 45 زرو زیات سوی دی. که څه هم ځینې ایالتونو د کاروبارونو د بیا پرانیستلو مخه نیولې ده، خو د کورونا ویروس د خپرېدو د کموالي یا مخنیوي نښه نه پکې لیدل کیږي. په جنوبي افریقا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 5 لک واوښتې او د مړو شمېر هم پکې تر 3 زرو 153 زیات سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ خبرداری ورکړی و ښایي د افریقا په ټوله لویه وچه کې اقتصاد چې تر ډېره پر صنعت ولاړ دی زیانمن سي. په دې لویه وچه کې روغتیایي سیستم کمزور دی او په لور پرتو سیمو کې د جسمي فاصلې رعایتول تقریبا ناممکن ښکاري. جنوبي افریقا چې د وګړو شمیر یې 5 میلیونو ته رسیږي، په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له مخې په 5م کتار کې راغلې ده. په سر کې د امریکا متحده ایالاتونه، ورپسې برازیل، بیا وروسته روسیه او هندستان دي چې د دغو ټولو هیوادونو د وګړو شمیر زیات ګڼل کیږي.
و امر دل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا وبا ممکن تر ډېرې مودې په ټولنه کې پاتې شي. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. په جرمني کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
په جرمنی کې د افغانستان کلتوري آتشه وایي چې د سلیمان لایق مړی به نه مسافر کیږي او په خپل هیواد کې به خاورو ته وسپارل شي. علم ګل سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي لایق جنازه به د همدې اونۍ تر پایه افغانستان ته ولېږدول شي.
استاد لایق صاحب جنازه به د دې اونۍ په پای کې افغانستان ته ولېږدول شي. البته په دلته به هم رسمي مراسم استاد ته د وروستي احترام لپاره نیول کیږي.
اکیڈمیسین غلام مجدد سلیمان لائق چې د افغانستان یو مطرح څېړونکی لیکوال او شاعر دی او په پښتو او دری ژبو چاپ شوي آثار لري او دغه شان د افغانستان او نړۍ په کچه څو مهمې ادبي جایزې هم ګټلې دي. د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. سلیمان لائق د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ټپي شو چې بیا د درملنې لپاره جرمني هیواد ته ولېږل شو. په جرمني کې د افغانستان کلتوري اتشا علمګل سحر وایي چې ښاغلی لائق د همغه ټپونو د شدت له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د سلیمان لائق د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي جنازه به په پلازمېنې کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د سلیمان لائق زوی غرزه لائق
پریکړه خدا ده چې د ما د پلار جنازه کابل ته منتقل شي. جنازې د مراسم او د خاولو پروسیجر هم کابل په ښار کې به سرته ورسیږي او عملته په کابل کې به دی په مشخص معین هدیره کې عملته به دی دفن شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې د ښاغلي لائق د جنازې او تدفین د مراسمو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړیږي. سلیمان لائق یو مطرح سیاسي شخصیت هم وو او پخوا یې په لوړو دولتي پوستونو کار هم کړی دی. خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د سلیمان لائق ادبي او فرهنګي هڅې د هغه په سیاسي هڅو رنګینوي.
د خبرونې نیمایي ته ورسید او اوس هم احمد تکل راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه ووایي.
افغان حکومت د نورو 312 طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا وایي دا طالبان په تیرو دوو ورځو کې د پروان له مرکزي زندان او د نورو ولایتونو له زندانونو خوشی شوي. د ملي امنیت شورا وایي چې دا بندیان د 400 خطرناکو بندیانو له ډلې نه دي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه د څېړنې لپاره یو جګپوړی پلاوی کندهار ته استول شوی. ملي امنیت شورا وایي چې دا پلاوی به له سیمه ییزو چارواکو سره تر لیدنې وروسته سپین بولدک ته ولاړ شي او د هغې نښتې په اړه به څېړنې پیل کړي چې له اختر یوه ورځ مخکې وشوه. او په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د کامرون په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یوه کمپ د لاسي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دا حمله بوکو حرام افراطي اسلام پالې ډلې کړې. او ایرانی چارواکي وایي د حکومت د هغې مخالفې ډلې مشر نیولی دی چې مرکز یې په امریکا کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي چې د توندر په نوم د حکومت د مخالفې ډلې مشر جمشید شارمهد د یو لړ پیچلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه امدی کې ربانه ورستی رشي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلاټ کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واوري. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپل ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه معرف عامر وم.
ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی د نن نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی
د دې مسلې پوښتنه دې کړې ورپسې ګرځېدلی
اوس د دې په خاطر چې موږ زه چې په ریاست تقاعد کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو دلته راته وایي چې تاسو پیسې حواله شوي دي نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي که نه بانک مې څو ځلې معلومات وکړو بانک راته وایي چې پیسې دې نه دي راغلي نو په دې علت زم نه پوهېږم تقریبا د تقاعد د ریاست معلومات چې ما کړي دي او په بانک مې چې معلومات مې ولي دي یعنې د دې په مبین کې مصطفی بزوان چې یوه یوه نیمه میاشت وخت تېر شوی دی یوای ونی ما میاش کې د ریاست تقاعد نه پیسې الته بانک ته نه ځي چې موږ ته پیسې راکړي دا څه به داسې رقم خبره ده
ته په کوم کال کې تقاعد شوی او د کومو کلونو تقاعد د پاتې ده
زه تقریبا په پنځه نوي کال کې تقاعد یم دا نور مخته کلونه مې ټول تقاعد اخیستی دی صرف اته نوي او نه نوي دا دوه کلونه مې پاتې دي
له چارواکو نه د پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاعد د پاتې دی
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه ویلې چې الکترونیکي تذکیرې چې نه وي داسې تقاعد نه ورکوي بیا موږ په الکترونیکي تذکیرو باندې کار وکړو ان تر دې حده الکترونیکي تذکیرې پرچه مې واخیسته په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره هغه پرچه اوس هم راسره ده خو تذکیره یې لا راکړې نه ده تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې
ولې د الکترونیکي تذکیرې پرته د تقاعد حقوق نه درکوي
اوس خبره دا ده چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په همغه سابقه تذکیرو باندې تقاعد باید ورکړي په سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت دي که نه خو په هغې باندې هم تقاعد دغه دی تر اوسه موږ ته چا نه دی راکړی
ښه یوازې د تقاعد د پیسو په تمه یې وکړه څه بل مصروفیت هم لري
هېڅ مصروفیت هم نه لرم فقط همدغه د تقاعد په تمه ناست یو تقاعد ته انتظار یو تقاعد نه راکوي فامیلدار خلک یو سپینګیر یو سل عوارض لرو سل ضرورتونه لرو نو چې دغه تقاعد هم نه راکوي نو آخر موږ به بیا څه کوو
تاسې ته بانک وایي چې د تقاعد حقوق دې حواله دي او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي بیا بیرته ریاست ته نه تللی چې دا مسئله څنګه ده په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله
والا کا پیز ہم روکیا پند شکل میں ریاست تقاعد یا کرمن نے چھ معلومات واخیس تو اگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کے رات ہوئے رے جتا سو پیسہ والا دی ہتا دم رہے مو ویلے چھ دن نوی کالما والا دی یا ہتا نوی کالما والا دی بیا ما ز بانک تو ورغلم بانک میں نفر ور ولی جلو میوان بانک تا پھوس کے میوان بانک کلا کمپیوٹر ہو کا تو جتا سو پیسے نہ دی رہلی یا یوا دفا نہ بلکہ سو دفے میں چھ معلومات پکڑو تر اوسه زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي په علت یې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده
دغه موضوع مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه دوراني سه محترم موږ ته اکثرا د ولایتونو نه ټیلیفونونه کیږي خصوصا متقاعدین ټیلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال څوک وایي دوه کال تقاعد پاتې دی دا پروسیجر څنګه دی څه تدابیر پلانونه ورته شته
هو موږ همدا اوس هم له ولایت سره مختماس کېستم صفتونو سره هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي چې موږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو تر څو موږ ته له ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو د هغې بودیجه تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو دا پروسه روانه ده انشاءالله چې موږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد غپ کې ونسی زمينه کې مسایې نه وي ان شاء الله دې هغه ته مشکل ته من موږ رسیدې کو
او مرکز کې
مو مشکل نه لرو مرکز کې موږ ماغه د تادیات او د کوم چې موږ جدول د غو مطابق د موږ تادیات روان دي په وسم
دوراني سب تاسو وویل چې ولایتي ادارو سره متماسونه نیولې او کار مو پیل کړي دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پای ته ورسیږي
دا یو متداومه پروسه ده له ولایتو سره دا خو پروس کال هم داسې خلک پاتې وو چې د پخوانیو کلونه پاتې وو څه هدفونه تادیه کړله چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو اسنادونه هم سره وکتله نو هماغه پروسه روانه ده دا به انشاءالله چې زر باید مشکل حل شي انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ دې مشکل ته رسیدګي وکړو
دوراني صاحب دا سوال به مشخص کما وغه دا چې غلام غوث ته خوست نه تلیفون کړو چې ما په معارف کې کار کړو تقریبا یو نیم کال کیږي چې د تقاعد حقوق مې نه دی اخیستی
یو لکه شپږ پنځه زره متقاعدین لرو موږ تقریبا. البته یو کار کېدی چې دا کار ته ما سره په واتساپ باندې شریک کړئ، نو حتمان موږ په سیستم کې وګورو ستاسو موضوع ده مشکل ته به رسیدګي وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، و مو ریدل چې د خوست ولایت د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د وروستیو دوو کلونو تقاوت پاتې دی او د دې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دوراني وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي. عزتمندو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیلو پوره نکول سره د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن ورنکوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې بریالیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړۍ برخه کې به لکه د تل په شان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپل عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زبیر ادو ته پیغام پرې غدن چې یو وکښوي د مساکلا او سوالي او سیدونکو دی اختر محمد په نامو او سیدونکو دلته دا و اته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته دا زله کور ول دین نه هم خبره دلته ما پات نه خلاصوي. ما ټلیفون شمیره ده 0 5 5 5 2 2. سلام
السلام علیکم طلوع ریدن کته سلامون حکمت الله هجران یم هغه حمله شو غزنی ولایت ته یو نفر چې د غادي کونه د مزار دی دریده او دلته غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې ستلیده. نو هر ورځ دلته به هغه چې ولایت دلته کړی چې سر باندې ولایت کړو غوږی چې ولایت دی وایي چې کونه ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې اعلان شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره 0 9 9 3 0 8 8 5 0. شماره در بیا 0 9 9 3 0 8 8 5 0. بل شماره در 0 9 9 3 0 8 9 0. 0 9 9 3 0 8 9 0. دا یوه شته د کونړ ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مرګ دی 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یا دوست یا قریبی به دیش مال داری کن. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. نم الحمد لله دیگه کنار لات خم پس واری کنی ولی دستم داغ پیغام ده و کسوا جزانو خبرون کردم دلت نصره بکندار که یه وقتم تقریبا نصف نجاری تقریبا دومش کالو دفتری خود نصره نشرابی اما کور جای ندی معلوم فلم بی لوانگ شی و نم لوانگ دی وسما دست نجاری تقریبا کابو مره وس نفتن اشکتو کالو داره شیر تقریبا دومش کالو نصره دی ما از بازاری را جست داغ فرمان پرسدم که چیز دوستانو قربان است داغ اوری ماشالله دیگر نه تماس میشه سپر آبیا اتیش نخچل ویش لورش آویل تل ویش اتیش مرا از دل بیاوایم سپر آبیا اتیش نخچل ویش لورش آویل تل ویش ممنون میکنم.
سلام علیکم. زه مسمی اولاد روزگان ولایت د گزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی زما هغې ته وزن یم ډېر نه دی ښه ورونه او قریبانو ته زه خبر کوم په دغه شماره دې زما سره خبر وکړي 00 00 2 شپېته 11 3 2 څلوېښت تلیفون شماره یو وار بیا 00 00 2 شپېته 11 3 2 څلوېښت.
السلام علیکم. زکو کون میشم به ندالی و لسوالی سیدن که از ما پلار یا مامد نمیده یا ورور نمی نو رحمت دی ده بل ده پزی احمد دی ده ماماگار نمشر ماما نمی مامد نور دی بل پاین دی کریم دی سده ده دیر شکال کیجی چه ده ندالی ورجی که جنگو ورجی که جنگو زر ندارک سویم وزغوانم چه خبل دورون و پلار سر تماس و ایسان ما ده لمبر چم نزد چوی وایم
دغه زما پیغام دی اخبار کی مننه السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زموږ دغه خورچه خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالی څخه معرفي کړی دی خپل شمیره نو ذکر کړی خو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې دغه شمیره سبسوي ده چې زه تاسو ته لولم 0 و 0 4 0 2 5 5 1 3 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 4 0 2 5 5 1 3 نو کچیر کم څوک د دغه ګرانی اوریدونکو د پیدا کولو په لټه کې وي لطفا دې دغه شمیره ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم زما سګولاد زابل ولایت زخه پیغام درته ستاوم ما مدته یو ورځ وروسته دا کړای دا چې د نامه د رازګل مين رازنامه دې نه دې د خپل زیرا خبرې ته نه نس کې ولا ایکس نه سرګې دې څنګه سره دې کې دې
السلام علیکم زه وحید الله ژوندیم د کندهار میوند ولسوالۍ پیغام درته پرېږدم نه پر دی د ګل محمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت ای ول سوالی دا زر خانه کا د کلی غیاس کړی یعنی او دا د جمال خانه کا فکر زیدی دا په خانه کا ور ځان یاد دی او دا د آیت خانه کا ور دی نو بس ک د خپل ورونه چې قریبا یې هغه کا چې مصر معلومات نشي بس د مارچ 5 مېرې ته جوړ زنګ راو یې نه بل څه چې تر کې سړی په عمر دې شکلن دی دوه کاله چې د لیبستو مخاری شان کوي په خپل کې د نخته قریب مزه اوري خو مته په دې ټلیفون شمیره اړیکه کین کې زمون د ټلیفون شمیره د 0 و 2 و 3 و 4 بیا هم تکرار 0 و 2 و 3 و 4 السلام و احترام.
بله سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته عامل محمد خوشالم د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. مخکې بل ورځ اوریدونکو ویل چې دا د غدي یو نفر یاد کړ داود په نامه و چې ولدا پیدا شوی دی هغه کچیرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څه د یاد ووتل کچیرې د هغه ځوان بیرته تاسو سره اړیکه ونیسه او دا شمېره یې ماته راشي نو ډېره مهرباني به مې که غواړي دی زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي 0 و 0 5 3 5 1 4 8 2 یو ځل بیا شمېره 0 و 5 3 5 1 4 2 بیا ډېره مننه د ازادي راډیو تختالی چې ما پیغام لاسه
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واغیدل خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغه پیدا سیوی عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مو کوي کرامات د رادیو اوریدونکو د خبرو ورک کوونکو ته خپل نوم سره ډالې کوم په دې من ملات مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز د فراواس له فایل کینه ما زما د ماما سي د جهان الله په نامه باندې د کندهار ولایت د غنده ول سوالې د خواجه مرګ د کلی سجن کېږي ایران د دغه کال کې چې د خپل کور سره مدارک دی لطفا د انساني مهرباني لمره کدې زما زه غوري یا د دوستانو زما غوري لطفاً دین سنی مهربانی لمه خیلی دیزمان کرا با تلیفون کرا هم دیر اشماره بند استماز دانه که با تلیفون شماره دا سپنگوستا و کنزا یو سلویش دو اتیا آیا دا ټلیفون بل شمیره ده 0303-1340-309. او هر مسلمان دوست دا پا هر مست معلومات رکھے او خپل شرینی دی شاید را در لاسکی.
سلام علیکم. ما پیغام دا دی ما یو ور دی زاهر لاله میږي د صدور میاش کی د خپل کور دا دا کاڅو دی هر چا ته بار ما کی یا دې په دا چې د شری بل شمال اړ کرا سره وایي چې پرایا تلور ته دوست اکیا چېسته یو
بلې. السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام زه خان يم د هلمند ولایت څخه. تاسو راغلي کې سمو یو دوسی د مسعود په نامه تقریبا متنده کال کېږي چې درکې نشته او کورې د هلمند مرکز لشکرګاه کله کونه په سیمه کې دي. بل ورځ چې تر دې کې شر دی هغه نیاز محمد نیمیږي. نو کده د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې ما غواړي نو لطفا دې سمو سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسي او انشاءالله هر چا که د فار باندې معلومات راکړي او شهیدي لري زما د ټلیفون شمېره ده 0303-1340-409. ځل بیا وایم 0303-1340-409. د خدای په امان.
نو مطلب هم د دې ولایت څخه د مخور د ولسته خلک ما وروزه کوي یا تا دا نه دي باران دی دا یو کار کوي نه د خپلې کومه ماتره کوي شبي.
وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو لنګ غم یا غدا چې دا ورکشو دا ورکشو ځانو چې کوم اعلانونه تطبیق دي دا باید ماته وخت نه منمې دا استاد دا ازادي رادیو ته امنه راچول کېږي چې دا په څه وخت دغه کې نو دا ورته نه چې خپل دغه اعلان ورواچو چې دا په څه بجې د کوم ورځ وصل نه
ګران اورور. ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 5 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو سلام علیکم. زه ستاسو د ګریش ولسوالۍ د لارې د سیمې تاسو سره د ټلیفون پر لیکه یم. د لا په نامه یو لیک دی چې واه چې کال کې دې چې را تکل دې مور خپل دې په انتظار دي په توایا د غزما په نمبر او ما تل رنگ او زما نمبر دې فراویا 1020 ریټلویش واویا یو زل دا وایم 0020 ریټلویش واویا بس فقط و سلام.
بلیا السلام علیکم. زاد الملک په دې هلمند ولایت کې بولا نسیم سره سره پاړي کې کېما زماره کاکای وی دې چې نیمه قسمت لا دې پلان یې ګول نه دې څنګه لاس کالو مې لري تقریبا سلور نه شي کېر شي نه درک شوې دې هر مسلمان ورو لپاره معلومات لري په دغه شنو دې مو سره څنګه وي پیپر وا سلور پیوزش پر سپر شریا زګات کوم پیپر وا سلور پیوزش پر سپر او سلام شواله ده پیپر وا سلور اته سپر دغه واره پیوزه دوا واره نه سلام شریا زګات کوم پیپر وا سلور اته سپر دغه واره پیوزه دوا واره نه سلام.
السلام علیکم نبی ولاد زابلید زابل ولایت ارغنداب بولسوالی شیګان کلی سیګونکی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغنداب بولسوالی شیګان کلی سیګونکی محب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نکیب لا ورور دیر کلامر لري لاس کلام مخ کی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلې ده د هیران په قچکی لارو کې له اندیوالانو ملګرو نه پات شوی د لهغه ورځ دې تر نن ورځې د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان یې ډېر زیات پسې سرګردانه او پریشان دي. محب الله تور غنمرنګ ایدوان میانه قتل لري که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ له مخې دې له ما نبی الله سره په همدې شمېره زنګ ووایي. زما د ټلیفون شمېره د 0 او 1 شپږ 10 تلور پندوس شپاستو پندوس بهم د شمیره تکرار 0 او 1 شپږ 10 تلور پندوس شپاستو پندوس نبی اولا زابلی د محب الله زابلی پلته و سلام د الله پمان.
السلام علیکم. جو مبارک تلی هم د کابل ارز فوزکن نازو او سره چې تقریبا دو کال مخکې د ننګرهار د ویسو ولسوالۍ د بولو ویسو ترڅنګ د بارواد لسی در مخې نه نظر کې شوی د کار چا په اړه معلومات دې مهرباني نه مخې دې تر شوې ورو تر نو ساري کوي نه کیږي بیا شپږ دې و دې شپږ دې دوا چې مې یو ځل بیا تکرارم دې پر اویا شپږ دې و دې شپږ دې دوا بل شمیرا دې پر نه اویا دې پر دریا اویا دې پر صفر شپږ نه وي دې پر نه اویا دې پر دریا اویا دې پر صفر شپږ نه وي السلام علیکم ډیر مننه
بلې السلام علیکم زاد القیم حج فرید د فراد ولایت د بلد د سوالی د گرانی کلی سای سره پلان کې مور وره د ازادي رادیو ته ډیر هیله لرم چې تاسو ما پیغام بخپور کې زما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د شپږ میاشتې کې چې نه درکه سوي دي کچیر دی زموږ आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده په باب باندې معلومات لري ورو هر څړي کې معلومات راکې اتلس لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون بل شمیره ده 0 0 0 شپږ اته اته 0 0 0 اته و
سلامونه تاسو د ازادي رادیو کار کوونکو او ردونکو ته باندې ګل محمد خوشاله ما غام د علم ولایت ما د خاله زیری د درې کال کې سينادر کده سیولا فنمه دی د پلانونو نه ډاکټر اونر دی همشر روزونو نه د سمه دی د علمند بولان لسم دی کارسو کې د پاره باندې معلومات لري اده ما زغ د ازادي رادیو د لایې خاورې زموږ سره د پردغه شنرو باندې اړ کوونی سي چې پروسه تر 15 درې 15 یو څلور ات دوا او سپر و سپر و څلور درې یو څلور دوا تینځه سلام شمیره د سپر و سونه چلوي یو بل څلور نه دی نه بیا چې ډېر مننه شوه خدای تمه
ګران اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتول په ماشين کې ثبت کړئ موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري خدای پامان
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1 همدارس
تمه مور یتمه پلار تمه بابای وطن سم جنون پتا مې انت مللای وطن ات سمای وطن ات سم وطن ات سمای وطن ات سم وطن تمه مور یتمه پلار تمه بابای وطن سم جنون پتا مې انت مللای وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما پسر لے پشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تکس پین گر جنتی خندی ہوای وطنا تمی مور یتم پلار تم بابای وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما وطنات ژوندے یہ تاریخ نہ دی ژوندے دی
چی دی میڑا دی دی بننگ باندی دویال کبی کخزی کسلی دی بچی دی میڑا دی دی وطنا تٹا ٹوبے تزر دشتو دبو دائے وطنا تمی موری تمی پلار تمی بابائے وطنا تزمائے وطنا تزمائے وطنا تزمائے وطنا تزمائے باسینا دیو داکشی ٹولیا افغانستان شی وطنا د جواب شان پہ ہر چا باندی گران شی ٹولیا افغانستان شی وطنا ن د روسی ن د چین امریکائے وطنا تمے موری تم پلار تم بابائے وطنا تزمائے وطنا تزمائے وطنا تزمائے وطنا تزمائے.